بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا دی اوس ښاغلی برومندر ته د ابراهیم د مبارکې سورې څلور څلوېښتم او پنځه څلوېښتم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته خپریږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای پیغمبره، دا خلق له هغې ورځې وویروه چې عذاب به راشي. ستمکاران او ظالمان به وایي، ای کردګاره، موږ ته لږ مهلت راکړه چې ستا بلنه ومنو او ستا د پیغمبرانو پیروي وکړو. د هغوی په ځواب کې به وویل شي، آیا تاسو تر دې مخکې قسمونه نه و خوړلي چې تاسو ته هیڅ کله زوال نه راځي؟ آیا تاسو نه وئ چې د هغو کسانو په ځایونو او ماڼیو کې استوګن شوی چې په ځان یې ظلم کړی و؟ تاسو ته روښانه شوه چې موږ هغوی سره څه وکړل، او تاسو ته مو د ظالمانو د حال احوال مثالونه بیان کړل، خو بیا هم ویښ نه شوئ.
د مهربان بخون کې لوی سختن په نامه، ګرانو او قدرمنو دوستانو چې د نړۍ په هر ځای کې زموږ غوړی لمینه خلوص ډک سلامونه مو ومني. ساسو د روژو نورو طاعتونو عبادتونو د قبلېدو په هیله زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې غنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن پنجشنبه یا د زیارت ورځ د 1400 هجري لمریز کال د غوی د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1420 هجري قمري کال د رمضان یا روژې د مبارکې میاشتې له 23 او د 2020 میلادي کال د مای له 6 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک اوبه او د پاکستان په 9:30 خبرونه اوري. بیا به له اسلامه له ویرونې سره د اسلامي تعاون تنظیم په مبارزې د عمران خان تاکید تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصرې ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به لویدیځه ایشیا په 13 کې پروګرام درته نشر کړو، او په آخر کې به د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت له یو بل خاص پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. نو امید دی چې دا خپرونه ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضری وو. دا وخت په تهران کې د سهار 9:00 دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران خارجه وزارت اعلان وکړ د قدس نړیواله ورځ د فلسطینی ملت د حقوقو نه هیرېدو لپاره یو نه وخت دی. د اهل بیت علیهم السلام نړیوالې ټولنې مشر وویل له اسرائیلو سره د تعلقاتو ټینګول د ټول بشریت لپاره یو خطر دی. په ملګرو ملتو کې د ایران د استازي مرستیال تاکید وکړ بندیزونه د خلکو د ژوند حق په نخه کړی دی. پاکستانی شخصیتونو له صهیونیست رژیم سره د مقابلې غوښتنه وکړه، او سید حسن نصرالله واضح کړه صهیونیست رژیم مستقبل نه لري او د نابودۍ او تباهۍ په حال کې دی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت د قدس نړیواله ورځ د فلسطینی ملت د حقوقو د نه هیرېدو لپاره یو نوښت وباله. دغه وزارت د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ولیکل د اسلامي انقلاب د ارواښاد ستر رهبر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د قدس د نړیوالې ورځې اعلانول د فلسطینی ملت د حقوقو د نه هیرېدو لپاره یو نوښت و. په دغه ټویټ کې همدارنګ راغلی دي د فلسطینیانو قتل عام، شکنجه کول او د فلسطین نیواک به نور دوام ونه مومي. یادونه ده چې د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ جمعه یعنی سبا ورځ د ایران د اسلامي انقلاب د ستر بنسټ ایښودونکي امام خمینی رحمت الله علیه په نوښت سره د قدس شریف نړیواله ورځ نومولې شوې ده. سبا د جمعې مبارک ورځ د مای 9 نیټه د روژې د مبارکې میاشتې له 24 سره سمون خوري د قدس نړیواله ورځ ده. د اهل بیت نړیوالې ټولنې مشر وویل ځینې عرب هیوادونه په نړیوالو ټولنو کې له صهیونیست رژیم سره د تعلقاتو ټینګولو په تکل کې دي چې دا چاره د ټول بشریت لپاره یو خطر دی. د ایرنا د رپورټ له مخې آیت الله رضا رمضانی په قم مقدس ښار کې د قدس په 2 نړیواله غونډه کې وویل اسلام مقاومت واجب بللې او خلکو ته حکم ورکوي چې د تحریګرو په وړاندې د ټینګ ودرېږي او هغوی د پشا اتمبوي. هغه زیاته کړه د قدس شریف نیواګر رژیم په نیواکي ځمکو کې د خلکو تر ټولو بنیادي حقوق تر خپل لاندې کړی دي او د ټولو نړیوالو قوانینو، حقوقو او ژمنو خلاف ورزي کړې ده. آیت الله رمضانی وویل، په تیرو کلونو کې له 2000 نه زیات فلسطینی ښځې او ماشومان د صهیونیست رژیم په لاسو شهیدان او 10000 ماشومان هم ژوبل شوي دي او تقریبا 1500 ماشومان او هلکانې اسیران کړي دي. القدس اقرب شعار سره د قدس شریف دویم نړیوال کانفرنس د ایران، فلسطین، ملیشیا، پاکستان، افغانستان، فرانسې، ارجنټاین، عراق، ترکیه، چیلی، اماراتو، لبنان، سوریه، برطانیه، کینیډا او تیونس دیرشو علمی او کلتوري شخصیتونو په ویناو سره د ایران په قم مقدس ښار کې په آنلاین توګه جوړ شو. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استاذ مرستیالې پرون د ترقۍ په حال کې هیوادونو په خلاف د غیر قانوني او ناروا بندیزونو د ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې د فوري او مؤثر اقدام غوښتنه وکړه. د ایرنا د رپورټ له مخې میرمن زهرا ارشادی د ملګرو ملتونو د اقتصادي او اجتماعي شورا د ساینس، ټکنالوژي او ایجاداتو د ټولنې په شپږمه کلنۍ غونډه کې د ترقۍ په حال کې هیوادونو په خلاف غیر قانوني او ناروا بندیزونه له کورونا وایرس سره د مقابلې لپاره یو غټ خنډ وبلو او وی ویل یو اړخیزه مسلک شوي اقداماتو د عام خلکو د ژوند او سلامتیا حق په نښه کړی دی. میرمن ارشادی په دغه غونډه کې زیاته کړه، نړیواله ټولنه په کار دی د ترقۍ په حال کې هیوادونو په خلاف د غیر قانوني او ناروا بندیزونو په خلاف د هر ډول مسلط شوي یو اړخیزه اقداماتو د ختمولو لپاره فوري او مؤثر اقدامات وکړي، ځکه چې دا ډول نه توجیهیدونکي اقدامات چې د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو حقوقو د بنیادي اصولو خلاف دي په هیوادونو کې د اقتصادي او اجتماعي ترقۍ مخه نیسي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د پاکستان سیاسي او مذهبي چارواکو شخصیتونو په بیت المقدس کې په تیره بیا د روژې په مبارک میاش کې د صهیونیست رژیم د غیر انساني اقداماتو دوام وغنده. د ایرنا د رپورټ له مخې په دیرشو سیاسي او مذهبي ډلو مشتمل د یو ائتلاف په چوکاټ کې د پاکستان مشهورو شخصیتونو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د فلسطیني اولس په خلاف د اسرایلو د جنایتونو په وړاندې خپل خاموشي ختمه کړي. دغو کسانو د قدس د نړیوالې ورځ په درشل کې د ړومبۍ قبلې ازادي نږدې د نومې یو سیمینار کې وویل، اسلامي نړۍ په کار دی د فلسطین له مقاومت څخه د ملاتړ او اسرائیلو په رسمیت پیژندلو لپاره د هر ډول منصوبې د ردولو لپاره ګډ او غږملې دریز غوره کړي. د پاکستان ملي یکجهتي کونسل سیکرټر ډاکټر سید ثاقب اکبر په دې اړه وویل، د فلسطین مسله د اسلامي ملتونو ګډه انګیزه ده او یوازې په عرب نړۍ پورې نه محدودیږي. هغه زیاته کړه، اکثر عربو واکمنانو له فلسطین سره خیانت کړی دی او په کار دی قیمت ادا کړي. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر هم د فلسطین په باره کې د ایران د دریزونو په ستایلو سره اسلامي جمهوریت د مظلوم ملتونو حقیقي مدافع وباله. له دې مخکې د پاکستان حکومت هم د فلسطین په نیواکي ځمکو کې د وروستیو واقعاتو په باره کې سخت اندېښنه څرګنده کړې او د بیت المقدس د خلکو په خلاف د صهیونیست رژیم وحشیانه اقدامات یې غندلي دي. سید حسن نصرالله واضح کړه، صهیونیست رژیم مستقبل نه لري او نابوده په حال کې دی. د لبنان د حزب الله مشر تاکید وکړ، صهیونیست رژیم پوهیږي چې برخلیک نابودي او تباهي ده او دا د مقاومت محور دی چې د سیمې مستقبل بټاکي. د فارس خبري اجان د رپورټ له مخې سید حسن نصرالله پرون د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت د المیادین ټي وي چینل په المنبر الموحد پروګرام کې په خپل وینا کې وویل، په کار دی په صادقانه او شجاعانه توګه د فلسطین د ارمان په وړاندې خپل دریځ اعلان کړو. حسن نصرالله په دې اړه د ځینو خبره چې فلسطینیانو له خپل ارمان او ټاټوبي څخه خلاص اخیستی دی یو بهتان وباله او زیاته کړه، د نابلس ښار په جنوب کې وروستیو پیښو په ښه ډول وښودله چې د فلسطین خلک په خپلو حقوقو پابند دي. په تیره بیا ځوان فلسطینی نسل چې په هر ډول حالاتو کې د پریکنده کامیابۍ په لور روان دي. هغه د دې په بیانولو سره چې د مقاومت محور په کار دی خپل یووالی او قوت زیات کړي چې د تل په شان او په هر ډول حالاتو کې د فلسطینی ملت او د فلسطین د ارمان تر څنګ ټینګ ودرېږي واضح کړه. له اسرائیلو سره د ځینو عربو هیوادونو سازباز د دې سبب شو چې د مقاومت غږ لا مضبوط او زمونږ ذمہواری لا درن شي. د حزب الله مشر همدارن واضح حکړه چې د ټرمپ او پسیمه کې د هغه د عاملانو د دورې ختمېدل او د پیړې د معاملې د منسوبې زوال او په خپل ماتې د دښمنانو اعتراف ځینې هغه عوامل دي چې وی خودنه کوي چې د قدس شریف ازادي نږدې ده او صهیونیست رژیم هم په کار دی پوه شي چې څه مستقبل نه لري او د نابودۍ او تباهۍ په حال کې دی. سید حسن نصر الله د قدرمن شهید کومندان الحاج قاسم سلیمانی ستر روح ته درود او سلامونه اولیږه او وی ویل د شهید سلیمانی انزور روح او ستراتیجیک تفکر به باقی پاتې وي او د هغه میدانی شتون او نفسونه به په خپل ټول قوت سره د مقاومت د محور په میدانونو کې دوام ولري. احمد مسعود په افغانستان کې د اسلامي حکومت د تشکیل ملاتړ وکړ. د افغانستان د ارواخا جهادي کمانډان احمد شاه مسعود زوی په کابل کې د مجاهدینو د کامیابۍ د 90مې کلیزې په مناسبت یو لړ مراسمو کې په افغانستان کې د اسلامي حکومت د تشکیل لپاره حالات مناسب وبلل. د افغان اوا خبری اجان د رپورٹ لمخه احمد مسعود پرون د افغانستان د خلکو د جهاد په کامیابی کې د مجاهدینو یو والی او ټینګتیا او د علماو رول د افغانستان د اسلامي حکومت د تشکیل لپاره د استادیو په بحثونو کې یو ورکه کړه او بلله. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
ل اسلام لویرون سره د اسلامي تعاون تنظیم په مبارزه د عمران خان تاکید د زمونږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د پاکستان وزیر اعظم ل اسلام لویرون سره پریکنده مبارزه ته د اسلامي تعاون تنظیم د غړو هیوادونو په رابللو سره ویل ترهګرۍ سره د اسلام تړل بے انصافی ده. عمران خان په اسلام آباد کې د اسلامي تعاون تنظیم د غړو هیوادونو له سفیرانو په کتنه کې دغه هیوادونه له اسلام له ویرونې سره دوامدار او پریکنده مبارزې ته راوبلل. د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه وویل د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم په خلاف لسپکاوی ډکو عبارتونو یو نیم میلیارډ مسلمانانو زړونه دردولي او اسلامي هیوادونه لویدیځه نړۍ په دې نشي پوهولی چې دا مسله د بیان له ازادۍ سره تعلق نه لري. هغه همدارنګ د اسلامي تعاون تنظیم د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او قران مجید په اړه د مسلمانانو له ژورې مینې او احترام څخه د نړیوالې ټولنې د درک ملګرتیا ته دعوت کړل. په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو سفیرانو په غونډه کې له اسلامه له ویرول سره د مقابلې د لازموالي په باره کې د پاکستان د وزیر اعظم وینا د اسلامي هیوادونو لپاره د یو ستر ضرورت ښودنه کوي چې په وړاندې کوتاهي او سستی په دې لړ کې د اسلام د دښمنانو د شیطانتونو د زیاتېدو سبب کیدی شي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه په تیر د پاسه یوه لسیزه کې د خپلو فریبجنو سیاستونو په چوکاټ کې له اسلامه د ویرونې په رواجولو سره کوشش کوي د اسلامي هیوادونو تر د بو لاندې راوستلو لپاره خپل پروګرامونه مخ په وړاندې بوزي چې دا مسله د نړۍ په مختلفو سیمو کې په مسلمانانو باندې د ځینو منفي ملاحظاتو د رامنځته کېدو سبب شوې ده. له اسلامه د ویرونې له پروګرام سره د اسلامي هیوادونو د پرله پسې او پریکنده مبارزې په زمینه کې د عمران خان څرګندونې د اسلام د دښمنانو بنیادي تګلارې او پالیسۍ ته ګرځي. وړومبی دا چې مسلمانانو پورې د ترهګرۍ په غوټه کولو سره د اسلام یو بدرنګه څیره معرفي کړي او له دې لارې د نړۍ په مختلفو سیمو په خاصه توګه د اسلامي هیوادونو په خلاف حملې او پکې مداخلتونه توجیه کړي. دویمه دا چې له مسلمانانو سره ترهګرۍ او تشدد په تړلو سره په لویدیځو هیوادونو کې له انفرادي او اجتماعي حقوقو څخه د هغوی د بې برخې کولو لپاره د زمینې په برابرولو سره په غیر مسلمانو ټولنو کې د مسلمانانو د شړلو او ګوښې ته کولو سیاست مخ په وړاندې بوزي. د لویدیځوالو له اسلامه د ویرونې سیاست په لویدیځو هیوادونو کې د هغوی په خلاف د محرومیتونو د عملي کېدو له جایزوالي نه علاوه د دې سبب شوی دی چې په دغو هیوادونو کې مسلمانان د توندلارو ډلو له تاوتریخوالو سره مخامخ وي. په داسې حالاتو کې چې لویدیځوال د اسلام ویرونه هم هغه شان په خپل ایجنډا کې لري، هیله کیږي چې د اسلامي تعاون تنظیم به د اسلامي هیوادونو ترمنځ د یو غږملونکي په توګه له اسلام له ویرونې سره د مؤثرې مقابلې لپاره اصولي او ستراتیژیکې لارې چارې غوره کړي، چې یوه پکې د هغو هیوادونو د سامانونو بایکاټ دی چې د دغه سیاست رایجوونکي دي. له اسلامه د ویرونې د سیاست له ملاتړو هیوادونو سره د سیاسي، اقتصادي او تجارتي تعلقاتو سطح او اندازې تبیا کتنه هم په دې لړکی یو بل لار چاره کې دی چې په دې ډګر کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د یووالي مضبوطیا ته ضرورت لري.
د تاریخ پانه عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه بمنی. عزیزانو د خبرونه په دیر شیبه کې د تاریخ و بڼه پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1424 هجری قمری کال د روژې د میاشتې له 23 او د 2021 میلادي کال د می له 16 نیټې سره برابر ده. یو زر نه دیرش کاله پخوا د 1320 میلادي کال د می په 16 نیټه د جرمن ژوند پیژاندی رابرټ کوخ لخوا د ټی بی د جراثیمو د کشفیدو اعلان وشو. هغه له دغه اعلان دوه اونۍ وړاندې دغه میکروب چې د تاریخ په اوږدو کې له 1 میلیارد نه زیات کسان وژلي دي کشف کړي وو. پروفیسر کوخ بیا وروسته د دغو میکروبونو د مخنیوي لاره پیدا کړه چې د درملو په وړاندې به یې مقاومت کاوه او کولی شول تر کلونو پورې یوه ګوښه کې پټ پاتې شي او په مناسب فرصت کې، یعنی د ناروغیو یا قحطۍ، بدخوراکۍ او زیاتو زحمتونو په وجه د بدن د کمزورۍ په وخت په فعالیت لاس پوري کړي. پروفیسر کوخ د ټی بی د بیماری د عامل له کشفولو سربیره مصر او هند ته سفر سره د کولورا میکروب یعنی وبا هم کشف کړه او همداراز په 1906 میلادي کال کې د ملاریا پر خلاف اټوک کیسل جوړ کړل. همداراز په 1906 میلادي کال کې د ملیریا پر خلاف اټوکسل جوړ کړل چې د کونینو په شان دی. کوخ چې د 1338 میلادي کال د ډیسمبر په 11 نیټه د جرمني بیډن ښار کې زیږیدلی و او د 1910 میلادي کال د می په 20 نیټه مړ شو. په 1915 میلادي کال کې نوبل جایزه ترلاسه کړه. رابرټ کوخ بېله شکه د پنسلین له کشفونکي لوی پاستور وروسته د دنیا تر ټولو لوی میکروب پیژاندی دی او د علم او ساینس په پراختیا کې د غرزخنه خدمتونه به هیڅکله هیر نشي. 1300 کاله پخوا د 1290 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په 14 نیټه مشهور او اوسمهاله محقق، مترجم او ادیب ذبیح الله صفا دنیا ته راغی. ډاکټر ذبیح الله صفا شاه میرزادی د 1290 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په 14 نیټه د ایران د سمنان ولایت په شاه میرزاد ښار کې زیږیدلی و. خپل ابتدایي او متوسطه زده کړې هم په دغه ښار او بابل کې وکړې. بیا د ایران پلازمینې تهران ته راغی او په ادبیاتو کې تر ډاکټریته پورې خپل تعلیم جاري وساتې او د پوهنتون استاد شو. ډاکټر صفا په خپل کلتوري عمر کې په مهمو او اساسو پوسټونو کې پاتې شو او له دې لارې کلتوري او ټولنیز خدمات وکړل. ډاکټر صفا له 1212 لمریز کال د هیواد له ډیرو فرهنګي مجلو سره خپل همکاري جاری وساته چې د دې ملګرتیا نتیجه په ادبي، تاریخي او فلسفي موضوعاتو کې د لسو تحقیقي مقالو لیکل دي. ډاکټر صفا له هغو استادانو څخه دی چې د تاریخ، کلتور او فارسي ادبیاتو په لړ کې ګټور تحقیقات ترسره کړي چې پکې په 15 ټوکو کې تاریخ، ادبیات ایران، علوم عقلي در تمدن اسلامي، حماسه سرایي در ایران، پادریو ټوکو کې گنج سخن، او مذاهب تشیع در ایران نومه کتابونه شامل دی. دغه مشهور ادیب په 1453 هجری لمریز کال کې د جرمنی په لوبک ښار کې استوګن شو او خپل تحقیق او لیکنه یې جاری وساتله. ډاکټر صفا شاهمیرزاده بالاخره په 1498 لمریز کال کې په 80 کلنۍ کې د جرمنی په لوبک ښار کې وفات شو او هملته خاورو ته وسپارل شو. او لننه یو 50 کال پخوا د 1440 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په 14 مشهور اوسمهاله لیکوال شاعر او ادیب استاد بدیو زمان فروزان فر وفات شو. هغه تقریبا په 1446 لمریز کال کې د ایران د ختیځ د خراسان ولایت په بشرویه کې دنیا ته راغی. په صرف نحو، معانی، بیان، منطق، حکمت او فلسفه کې خپل زده کړې په مشهد او تهران کې د ادیب نیشابوري، میرزا طاهر تونکابونی او سید کاظم اثار او داسې نورو تکړه استادانو پای ته ورسولې او بیا په دارالمعلمین عالی ښوونځي کې د ادبیاتو معلمي پیل کړه. په دې زمان ډیره زیاته وړتیا او خیارتیا درلودله او حافظه یې هم ډیره ښه وه. هغه له هیواده بهر ته ډیر علمي سفرونه وکړل او د ځینو هیوادونو په پوهنتونونو کې د فارسي ژبې او د ادبیاتو کورسې جوړ کړې. دیزا آسیا پا تیرا و نیکی دیرو قدرمون آریدون که زمر سلامون او نیکی هلی و منی استاسو دا عبادتون و تاعتونو پا قبل دا سره په تیرونه کې د لویدیځ آسیا د بدلونونو په اړه له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. لومړی به د مهمو پیښو خلاصه او بیا به ځینو موضوعګانو کې رڼا اچوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ل ایران سره د خو اړیکو درلودلو ته د ګروهنې په اړه د عربستان د ولیعهد څرګندونې،
په نیواکي ټاټوبو کې امنیتي پېښې،
او د فلسطین د پارلماني انتخاباتو د ځنډولو لپاره د محمود عباس فیصله. په تېرې اونۍ کې د لویدیځې آسیا ځینې مهم بدلونونه وو. اوس هم راګرځو د ځینو موردونو په اړه د تحلیلي برخې اورېدو ته.
د سعودي عربستان ولیات محمد بن سلمان د ناهی پاشپه له العربیه ټلویزیون سره په مرکه کې د ریزه بدلونونو سره وویل ایران ګاونډی هیواد یا ریاض هیلمن دی وکولی شي له تهران سره ښې اړیکې ولري. هغه زیاته کړه نه غواړو چې ایران په سختو شرایطو کې وي، بلکې غواړو چې ایران یو غوړېدلی هیواد وي او پراختیا ومومي. د بن سلمان دغه څرګندونې له پراخ غبرګون سره مخامخ شوې. د قطر خارج خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په ټویټر پیغام کې له ایران سره د سعودي عربستان د اړیکو د ټینګولو لپاره د محمد بن سلمان د غوښتنې هرکلی وکړ او وی ویل موږ د خارجي سیاست په ډګر کې د بن سلمان د دغه غوښتنې چې پکې د ایران په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره په خبرو اترو او ښه ګاونډیتوب ټینګار شوی ملاتړ کوو. د ابوظبي ولیاد محمد بن زاید هم په یو ټویټ کې د بن سلمان د خبرو هرکلی وکړ او وی ویل چې د عربستان د ولیاد مارکه په سیمه او نړۍ کې د عربستان له وسونو سره متناسب ژور فکر او حکیمانه لیتوګو او انډول دریزونو انعکاسوونکی ده. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان هم د بن سلمان د څرګندونو په غبرګون کې ولیکل موږ له ایران سره د سولې لپاره د عربستان د مخکې کېدو هرکلی کوو. ایران زموږ ګاونډی هیواد او عربستان زموږ نږدې ملګری. دا سوله غوښتونکي اقدام به د اسلامي امت د پیاوړتیا سبب شي. په 2018 میلادي کال کې په امریکا کې واک ته د ډونالډ ټرمپ رسیدل د سعودي عربستان د واک په جوړښت کې د محمد بن سلمان د موقعیت او د نفوذ د زیاتېدو سبب شول، ځکه چې پخوانی ولسمشر ټرمپ د میلیارډونو ډالرو تړونونو په مقابل کې د عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان څخه هر اړخیز ملاتړ په خپل اجنډا کې وروستلی وو. یوازې د عربستان په داخل کې سیاست د محمد بن سلمان یو اړخیز پالنه نه وه، بلکې هغه په بهرني سیاست په تیره بیا د لویدیځې آسیا د سیمې په وړاندې هم یو اړخیزه او له بدماشۍ ډک کړچار غوره کړ چې قطر ته حکم ورکول او له دغه هیواد سره د اړیکو غوڅول او د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو ختمول او د یمن پر ضد جنگ د دغه سیاست په ښکاره موردونو کې شامل دي.
د سیمې د هیوادونو په وړاندې په تیره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت په حق له د محمد بن سلمان له بدماشۍ ډک کړچار د امریکا د حکومت او د اسرائیلو رژیم له هرکلی سره یو ځای شو. د ایران له اسلامي جمهوریت سره د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان دښمني تر دې حده وه چې هغه د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې په ډاګه ویلي وو په لویدیځې آسیا سیمه کې جنگ به د ایران داخل ته وغځوي. په حقیقت کې دغه غیر ډیپلوماټیکي او په ډاګه څرګندونې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د محمد بن سلمان د دښمنۍ اوج او دغه دښمنۍ د لویدیځي آسیا سیمې په سیاسي او امنیتي نظم هم زیاتې منفي اغیزې درلودلې دي. همدا اوس د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان یو شمېر نرمو او ډیپلوماټیکو څرګندونو کې ویلي دي ریاض له ایران سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. رویټرز خبری اجانس د محمد بن سلمان د وینا په شننې کې لیکلی دی محمد بن سلمان د ایران په حق له پخلاینې ډک ښکاره دریز غوره کړی دی او هڅه کوي زړه دښمنۍ د تهران له سیمیزو کړچارونو سره د مقابلې د څرنګوالي په باب له امریکا سره د اختلافاتو او انډوله اقتصادي ملاحظاتو ته په پام سره کم کړي. دا ښکاری له ایران سره د دښمنۍ په دوام کې د سعودي عربستان یوازې او څنګ ته کېدل د یمن په جابه کې خکلیدل او دغه راز کورنۍ اندېښنې د ولیعهد محمد بن سلمان په دریزونو کې د دغه بدلون د راتلو عوامل وي. د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان اوس نه یوازې د امریکا د وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل څنګ کې نه ویني، بلکې په اسرائیلو کې د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د لړزان د موقعیت کتونکي هم دی. په حقیقت کې له ایران سره د دښمنۍ دوام د محمد بن سلمان او د عربستان ګټې نه تامینوي، بلکه هغه د اسرائیلو له ګټو سره سمون خوري. په عین حال کې د سعودي عربستان ولیعهد په یمن کې د انساني غمیزې او د دغه شپکلن جنگ د بی نتیجې تو په حق له تر دباو لاندې دی او له ایران سره د اړیکو ښه کول په یمن کې په خپله له جوړې کړې شوې جبې څخه د وتلو لپاره زمینه ګڼي. لابل پلوه د عربستان د بادشاه محمد بن سلمان لا بدماشه ډک خارجي سیاست لپر لپسې ماتو سره یو ځای وو او د هیواد په داخل کې هم د هغه موقعیت ته گزار ورکړی دی. دغه مشکلات د سعودي عربستان په اوسنیو مشرانو د باور ولی او دوی د خپل لارې د سمولو په لور کاږي. مهمه خبره دا ده چې په داسې حال کې چې د سعودي عربستان غیر ډیپلوماټیک او لا بدماشه ډک کړچار په سیمه کې لافراخو مخالفتونو سره مخامخ وو، خو اوس د محمد بن سلمان ډیپلوماټیکی او نرم خبرې لا هرکلی سره مخ شوې.
د روژې د مبارک میاشتې له پیلېدا راهیسې د فلسطینیانو او اسرائیلي عسکرو ترمنځ د قدس په نښتو کې کابو 200 فلسطینیان ونیول شول. د فلسطین سره میاشتې سازمان د تیرې سپار یا یکشنبې په ورځ اعلان وکړ د نیواکې قدس د زړې سیمې په شاوخوا کې د صهیونیست رژیم د عسکرو د حملې په بهیر کې 12 فلسطینیان ژوبل شول. همداراز د فلسطیني اسیرانو د چارو یوې مسؤولې ادارې ویلي هم چې د اسرائیل تیرګرو ځواکونو د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې درې ماشومان تر نیولو وروسته په وحشیانه توګه وهلي او شکنجه یې کړې دي. دغه فلسطیني ادارې ټینګار وکړ چې صهیونیستي ځواکونو درې ماشومان تر نیولو وروسته په سخته ډبولي او بیا یې خپل قرارګاه ته بیولي دي. د یادې ادارې له راپور سره سم اسرائیلي ځواکونه د ماشومانو د جسمي او نفسیاتي شکنجې لپاره له هرې رودې څخه کار اخلي. کابو 15,000 فلسطیني وګړي د اسرائیلو په زندانونو کې بندیان دي چې 90 تنې ښځې او 155 ماشومان هم پکې شامل دي. صهیونیست رژیم په قدس کې د پارلماني انتخاباتو له ترسره کېدا د منع کولو په هدف په نیواکې ټاټوبې کې له فلسطینیانو سره د نښتو نوی پړاو ته مخه کړې ده چې په نهایت کې هم د انتخاباتو د ځنډېدا سبب شوي. پاینه حال کې په تهران کې د حماس استازي خالد قدومی ویل صهیونیست رژیم تل په روژې مبارکه میاشت کې په الاقصی جماعت او د قدس په زړې برخې د لسکونو زره لمونځ کوونکو د شتون په خاطر احساس کوي چې دغه جماعت کنټرول یې له لاسه ورکړي او همدغه مسله سبب شوی چې دغه رژیم سه کال په زرګونو پولیس، سرحدي ځواکونه، ځانګړي ځواکونه او نور په دغه ښار کې په قدس د خپلې سلطې د پیاوړتیا لپاره ځای پر ځای کړي. په تېره بیا دا چې تیر کال د کورونا په دلیل الاقصی جماعت په بشپړه بند وو. د پام وړ ټکی هغه خبرداری دی چې د صهیونیست رژیم پخوانی لومړي وزیر ایهود اولمرت د دغه رژیم چارواکو ته ورکړی وو او اولمرت په دغه اسرائیلي ورسپانه معاریو کې د یوې مقالې په خپرولو سره د فلسطینیانو پر ضد د حملو د دوام او هغو ته د تاوان رسولو په اړه په عمدي ډول خبرداری ورکړ او ویل کل دغه اقدام د هغو په وړاندې له انتفاضې پرته بله لاره نه پرېږدي. اولمرت جوه تکړه په قدس ښار کې ورستی پیش خودنه کوي چې حالات د دړې وړې کې دا په حال کې دي او ممکنه ده هر شیبه لا سخت شي.
دوستانو د فلسطین د کورواخه تشکیلاتو مشر محمود عباس د اپریل په 13 نیټه په رسمي ډول په فلسطیني ټاټوبو کې د انتخاباتو ځنډول اعلان کړی او ویلي دي د انتخاباتو تر سره کېدا د نیوکي قدس د ګډون په امکان پورې تړلې ده. ټاکل شوی د فلسطین پارلماني انتخابات د مې په 22 نیټه، ریاستي انتخابات د جولای په 13، همدارس د ملي شورا انتخابات د اگست په 13 نیټه تر سره شي. دا محمود عباس اقدام د مقاومت ډلو له غبرګون سره مخامخ شوې دي. د فلسطین حماس غورځنګ د جمعې په ورځ په غزه کې د پراخ لاریون په ترسره کولو سره ټینګار کړي الاقصی جماعت سره کرخه ده او د انتخاباتو ترسره کېده او ملي اتحاد ته رسیدل د نیواګرانو په ضد فلسطینی لیکوډ یو موټی کولو لپاره مهم ګام دی. په عین حال کې د حماس غورځنګ د دفتر مشر اسماعیل هانیه ویلي دي فلسطیني هیواد به له قدس پرته نه وي. قدس د فلسطین سیاسي پلازمینه ده او په قدس کې د انتخاباتو ترسره کولو موضوع کې له چا سره د نظر اختلافات نه لرو. له لومړیو پته وه چې صهیونیست رژیم به هیڅکله اجازت ورنه کړي چې په قدس کې ټاکنې ترسره شي. خو ټولو فلسطینیو ډلو ویلي دي هر څه چې کیږي په قدس کې به انتخابات ترسره کوو. هغه دغه راز ویلي د انتخاباتو د ترسره کېدا د ځنډ دلیلونه قانع کوونکي نه دي. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي زیاد النخاله هم ټینګار کړی هغه امنیتي ادارې چې له دښمن سره ملګرتیا او غږملتیا لري په دغه وهم کې ژوند کوي شاید دښمن راضي کړي چې موږ ته هیواد راډالې کړي.
قدرمن اوریدونکو لویدیځ آسیا په تیره اونۍ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د ما موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتا قد
دیرو قدر من اوریدون کوز مرسلامونه او نیک هیله ومنی ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبل دا په هیله د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
روژه د خدای ملمستیانو مې لړۍ ل نننی دریوشته مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او تر پای را سره د ملګرتیا فرصت هم ولري.
خوګو دوستانو د روژې مبارکه میاشت د روح او باطن د خوشحالي دا او تندوالي موسم او د ژوند د پسرلي موسم دی. انسان په دغه پاک او برکتناکې میاشت کې له بل هر وخت زیات ځان د پروردګار عالم له فراخ رحمت سره متصل کولی او له مرګ وروسته او د خپل اخروی دنیا د تلپاتې ژوند لپاره لا زیاته توخه برابرولی شي. د روژې په مبارکه میاشت کې یو شخصي اغیزه دا ده چې انسان د معاد پالنې په لار کې واقع کیږي، ځکه روژته انسان په خپل لوګي او تند سره د قیامت د ورځې د لوګي او تند په یاد کې کیږي او فیصله کوي د بیرته ژوند کې دا هم هغه ورځې لپاره څه نه څه توخه برابر کړي. په معاد اعتقاد یو هغه موضوع ده چې د انسان په اخلاقو چلند او عقایدو کې ډیر رول لوبوي. په دې توګه چې حتی په توحید باندې اعتقاد دومره اغیز نه لري، په آخرت او معاد اعتقاد د اسلام د پاک دین د اصولو دریم اصل حسابیږي. د دین اصول داسې دي چې کله دوی د معاد په څیر یو اصل و نه منل شي نو ګواکې نور اصول دې هم نه دي منلي او اصلا د اسلام په دین کې داخل شوی هم نه یې.
قدرمن اوریدونکو د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د شعبان د میاشتې په وروستۍ جمعې کې لدی ورسته چې له مسلمانانو یې وغوښتل ځانونه د روژې د مبارک میاشتې لپاره چې له برکت او رحمت ډکه میاشت ده تیار کړی فرمایلی دی، په پاکو زړونو او نیتونو سره له متعال خدای څخه د روژې د ساتلو او د قرآن کریم د تلاوت کولو توفیق وغواړئ. څوک چې د خدای تعالی له مغفرته محرومه پاتې شي نو په حقیقت کې توړیرتوب بشپړه شوي او د قیامت د تندې او لوږې په یاد کې شي. په معاد باندې اعتقاد او د قیامت او مرګ یادول د انسان له مخه د غفلت پرده لرې کوي او هغه د آخرت تلپاتې ژوند ته متوجه کوي. روژه انسان د قیامت له شرایطو سره بلدوي او دا یو زمينه کیږي څو الهي تقوا خپل کړي او ځان د اخروی دنیا سختو شپو ورځو لپاره تیار کړي. لکه څنګه چې حضرت امام رضا علیه السلام په یو ځای کې د روژه د مبارک میاشتې د آثارو او کړونو په باب فرمایي، خلق د روژه ساتلو ته پابند کړای شي دي څو په لوږی او تندې باندې پوه شي او په دې سره د آخرت په بې وزله او بې وسۍ خبر شي. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هم په یو په زړه پورې بل حدیث کې د دغه مطلب په باب فرمایي، په جنت کې یوه دروازه ده چې نامه یې ریان ده. کله چې د قیامت ورځ راورسیږي نو ویل کیږي چې روژتیان چیرته دي، نو کله چې له دغه دروازې داخل شي نو دغه دروازه به بنده شي. دلته دوی ته بهشتي او جنتي اوبه او څښاک شیان ورکول کیږي او هر څوک چې دغه اوبه وچشي نو هیڅکله به بیا تږی نشي.
خوږو دوستانو، اوس هم راګرځو د روژې په باب ځینو احکامو ته. نو د روژې د قضا د احکامو په باس کې ځینې ټکي شته چې ستاسو پام ته راغواړو. په دوی کې دا چې څوک چې د روژې د مبارکې میاشتې د کومې روژې قضا ادا کوي نو له ماسپښین مخکې هغه روژه ماتولی شي، په دې شرط چې که وغواړي د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو تر مخکې پورې د قضا روژې د ساتلو وخت ولرل شي. دا په داسې حال کې دی چې که وغواړي په هره بڼه کې د ماسپښین له اذانه وروسته روژه ماته کړي جایزه نه ده، او هم هغه شان چې مخکې مو ویلي دي باید په بل وخت کې د روژې پر ساتلو سربیره باید لسو بې وزلو ته هر یو ته د کفارې یو مد خواړه ورکړل شي، او که یې نشي ورکولی نو بیا درې ورځې پرله پسې روژې وساتي. هر کله یو کس د ناروغۍ له امله د روژې د مبارکې میاشتې کومه روژه ونه ساتل شي نو د بل کال د روژې د میاشتې تر راسېدو پورې ناروغي اوږده شي، د هغو روژو قضا چې نه دي نیولي واجب نه ده. خو که په بل کوم عذر یې روژه نه ده ساتلې نو تر بلې روژې میاشتې پورې ونه لرل شوه او د روژې میاشت را ورسېده، نو واجبه ده هغه روژې چې نه دي لرلې له روژې میاشتې وروسته یې د قضا په توګه ولري. د یادولو ده چې د کمزورتیا او د قدرت د نه درلودلو له امله د روژې نه ساتل د روژې د قضا کېدا د ساکت کېدا لامل نه کیږي. پر دې اساس هغه جینۍ چې بلوغت ته رسېدلې خو د بدني کمزورتیا له امله د روژې د ساتلو توان نه لري او تر راتلونکي کال میاشت پورې هم قضایي روژې ونه ساتل شي، نو واجبه ده هغه روژې چې نه دي لرلي باید قضای ولري. همدارز هغه کس چې څو کاله یې روژه نه ده ساتلې او اوس یې توبه کړې ده او د خدای وخواته ستون شوی او د هغو روژو د جبرانولو فیصله یې کړې ده، نو واجبه ده هغه د هغه درستې روژې چې نه دي لرلي قضای ولري. او که څوک روژې ونه ساتل شي نو دا په دې معنا نه ده چې روژې ورڅخه ساکتې کیږي، بلکې دا د دې کس په غاړه پاتې دي.
دوستانو، د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم په یو روایت کې د روژې د مبارک میاشتې میلمنو ته یو لوی زیری ورکړی او فرمایلی دی: متعال خدای د روژې د مبارک میاشتې په هر شپه کې درې ځله فرمایي، هل من سائل فأتيه سوله؟ آیا کوم غوښتون کې شته چې لما غوښتن وکړي او زه یې ځواب وایم؟ او وای چې آیا کوم توبه کوونکی شته چې لخپلو تیروتنو توبه وکړي؟ او وای آیا استغفار کوونکی څوک شته چې زه یې وبخښم؟ دغه شان زیرې هر ورځ په مړاو کې تاندوالی اچوي، تازه او ژوندی کوي، او هر پنډ وینه نړۍ کوي، او په سینو کې زړونه خوشحاله وي. غوره نه ده چې د پاک پروردګار غږ ته ځواب ور نه کړو، نو لاس په دعا کیږو او د پاک پروردګار په درگاه کې دعا کوو چې ای هغه ذاته چې شپه دې سهار کړې او شپه دې د آرامښت او خاموشۍ لپاره ټاکلې ده، او لمر او میاشتې په ډیر منظم ډول په گردش کې راوستې، ای د عزت او اقتدار لرونکیې، ای دانا، ای د نعمت او احسان خاونده او بې پایه قدرته، او ای د جلال او بزرگواری او انعام او فضل خاونده، ای خدایه، ای مهربان خدایه، ای بی ساری واحد خدایه، ای حق خدایه چی پا این خکارکی دا که پتیه، ای حق ذات چی تر ابد جوندیه، او ستال خدایه پرت بل خدای وجود نداری، نیکی او خی نامه لطاسر شایی، لور اولوی مقام او هر انعام او احسان تا تا مخصوص دی. لطا غوارم چی پر محمد او دهغه پر آل درود واستاوا، او پا دغه شپه زما نامه د نیک مرغ کسانو پا لیکه کی ثبت کری، او زما روح لشیدانو سره محشور کری، او طاعت می پا تر طول و لور مقام کی راولی، او لبد و عملونو مو تیر شی، او ما تا یقینی مقام را پا برخه کری چه هیچ کلا زما لزره جلا نشی، او داس ایمان را پا برخه کری چه لما هر دول شک لیری کری، او هر چده چه را دالی کرل پری خوخ او رازیم، او پا دنیا او آخرت که هر چه نیک او شچ دی ما ته را دالی کری، او دو دوزخ لسوزون که ورمی وش غوره، او په دې مبارک میاشت کې راته توفیق را په برخه کړې څو ستا یاد کړم، او ستا د نعمتونو شکر وکړم. ای لویه خدایه، ما ته ستا د لیدو شوق او د توبې توفیق، او ستا په درگاه کې د دعا او عبادت وس را په برخه کړې، او په هغه څه کې چې محمد او آل محمد علیه السلام ته دی د ترسره کولو توفیق ورکړی، ما هم پکې بریالی کړی.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، په دې هیلې سره چې په خپلو دعاګانو او لمنځونو کې مو موږ هم یاد ساتلی وو، او په خپلو دعاګانو کې له کرونا منحوس ویروسه د درستو مسلمانانو او د درستو انسانانو د ژغورل کېده دعا کوي. زموږ د ریډیو انټرنیټي اډریس pastoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ، او نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو تر بل مطلب پورې مو په نیامن خدای سپارو. نیکمرغه او له سلامتیا ډک ژوند ولرئ. د روژې د مبارکې میاشتې د درویشتمې ورځې دعا.
وغسلني فيهن من الذنوب وطهرني فيهن من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يوم قيل حسرات المذنبين.
اي لويا خدايا پدے پاکی میاشتے کے میں گناہونا ووینځي او پکې مې لا ایبونو پاکړې او په دغه مبارکې میاشتې کې مې زړه د زړونو په پرهیزګارۍ سره و آزمې ای د ګناهګرانو له خطاګانو تیرې دنکیا
گرانو او محترم اوریدونکو هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې ور ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختميږي. تر بل خبرونه پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.